السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې مخامنه خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو دا نیم ساعته خبري مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي او په ترڅ کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو راپورونه کې ایصف وایي چې افغان حکومت غوښتي وینو د انتخاباتو د امنیت لنیولو سره مرسته ته چمتو ده. همدارس اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په اړه وروستي معلومات درکو او نور موضوعات هم لرو. خو په پیل کې د دې سات خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دي.
د افغانستان او پاکستان دفاعي چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې په دوار خيزو پوزي همکاریو خبرې کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وروسته هیڅ دولتي چارواکي له دولتي موټرو څخه په شخصي کارونو کې ګټنه شي اخیستلای. او په مالی کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د یو خار څخه د تیښتې پر مهال دغه خار یو تاریخي کتابتون سوځولې ده. د افغانستان او پاکستان دفاعي چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې په دوړخیزو پوزي همکاریو خبرې کوي. په دې کې د پاکستاني پوزي روزونکو لخوا د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو د روزنې پر امکاناتو خبرې کول هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي اسلام آباد ته د خپل 15 ورځني سفر په لومړۍ ورځ په پاکستان کې له یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوزي چارواکو سره خبرې کړې. د پاکستان د پوز د عامالي کو د دفتر زینو سرچینو د ازادۍ لړیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د پوزي هیئتونو ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې نن افغان هیئت د پاکستان له پوز د پوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کاینی سره هم خبرې کړي. خاغلی محمدي همدارنګ نن د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره هم لیدلي. د دوړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه پر یو بل د بریدونو د ورستوي د اوله کبله په دې ورستوي څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. افغانستان پاکستاني پوز تورنوي چې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې ځینې سیمې په توپونو ویشتلې چې یو شمېر ځایي خلک یې وژلي خو اسلام آباد دا ادعا رد کړې دي. دا میدان وردګو چارواکي وایي دوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا رښتیا هم د ابراهیم خیلو په کلي کې ځینې سیمه ییز خلک د بهرنیو ځواکونو لخوا وهل شوي ډبول شوي او که نه. دا میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوهلو په اړه وزیر راغلی و په تر اوسه په رسمي ډول باندې د سیمې خلکو ولایت مقام د مراجعه نه کړې. دا پېښې په اړه یوازې موږ دومره خبرتیا لرو تاسو هم دعوه کولې.
د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ویل چې په دې اړه به په راتلونکو کې څېړنې وکړي. خو د ابراهیم خیل د کلي څو تنه اوسیدونکو ازادۍ لړیو ته شکایت کړی چې بهرنیو ځواکونو پرون د سیمې یو شمېر کسان او وهلي او څو تنه یې له ځان سره بیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویل دی وروسته هیڅ دولتي چارواکي نشي کولای دولتي وسایتو څخه په خپل شخصي کارونو کې ګټه واخلي. د وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې امنیتي ځواکونه له دولتي وسایتو څخه په شخصي کارونو کې ګټه اخیستل شوی. خبر پانه زیاتوي چې دا کار په خار کې د نسم د خرابېدو او د غرض د وسایتو د مخکې تر وخت زړیدو سبب کیږي. تر دې مخکې په کابل کې یو شمېر خلکو څو ځله شکایتونه کړي چې ځینې پولیس او عسکر په دولتي موټرو شخصي کارونه کوي. او د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات پای ته رسیدلی. د کونړ امنیه قومندان ایواز محمد نذیر ازادۍ لړیو ته ویل چې د عملیات لتیری شپې رئیسی د یادې ولسوالۍ په باډیل سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پیل شوی. د نوموړي پاینا په دې عملیاتو کې د مخالفینو دوه قومندانانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي. وسلوال طالبان هم په دې عملیاتو کې مخالف لوري ته د اطرافاتو اړولو ادعا کوي. د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمن جګړه څلورمه ورځ ته داخله شوې او پکې د مرګ شوبلو ریپورتونه هم ورکړل شوې. پاکستاني رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دوه اسلام پالو ډلو ترمن تازان خطو کې لکه تر لږ شپږ کسان وشل شول. دا روخانه نه ده چې هرڅ کې لوري ته څومره تلفات اوختي خو د ریپورتونو له مخې د تیرې جمعې راهیسې چې د تیرا میدان په سیمه کې د دوه اسلام پالو ډلو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې لا تیا او زیات وسلوال پکې وشل شوې دي. روسي له ایران او د نړۍ له نورو سترو هیوادونو غوښتي دي چې د ایران پلانجمن اتمي پروګرام د خبرو اترو د ځای په اړه د اختلاف یوې خواته کړي او په دې برخه کې د وسلات سره ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې ویل چې دواړه خواوې باید د ماشومانو په شان چلند پرېږدي.
как можно скорее.
Лавров вай мог هر ځای کې چې وی تر هر څه زر د خبرو اترو لپاره چمتو یو. په دې باور یو چې زموږ د خبرو اترو ماهیت د خبرو اترو لزای څخه ډیر مهم دی. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې به زموږ عقلاني احساس په موږ د ماشومانه چلند څخه وګرځي. لاورو زیاته کړه دا غونډه زندولو نه امید کړی چې ټاکل شوې وه د جنوري 28 او 29 نیټه په استنبول کې جوړ شي. د مالی د تیمبوکټو خار خروال ویل دی اسلام پال وستوالو د دې خار څخه د تیخت پر مهال هغه کتابتون سوځولې چې لرغونی خطي نسخه پکې ساتل شوې وي. عثماني حالکی سی ویل دی وستوالو د احمد بابا انسټیټیوټ سلور رزید مخه سوځولې نو مولې دا یو ناورین بللې ویل چې په کلتور ساينس او جغرافي پورې تړلې په زورګونو بخانی متن چې د جنوبي افریقا لخوا په جوړ شوې دي کتابخانه کې ساتل کېدل لمنځتللی. فرانسوي ځواکونو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی دا مهال د تیمبوکټو د هوایي ډګر او خارته د تلولو مهمو لارو کنټرول خپل کړي. ډګروال تیاري بورخارد ویلي مالی ځواکونه به وسط القاعده وسطوالو د پخواني پوځي مرکز ته ننوځي او هدف یې دا دی چې په دې سیمه کې چې د یونسکو لخوا د نړۍ د تاریخي میراثونو په لیست کې شامله ده جګړه ونه شي. تر دې مخکې فرانسې او مالی پوځیانو ختیځ خارګاو له وسطوالو نیولې وو. او چین وایي خپل جوړه کړې د ډیر وزن انتقالونکي نوي پوځي جټل وتکۍ په بریالیتوب سره ازموینې ده. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. ایصف وای د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې د دوی ځواکونه چمتو دي چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو امنیت ونیسي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي مخالفینو د غوښتنه چې باید د رایو نوي کارتونه او الکترونیکی تذکرې وویشل شي رد کړه. دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاري په اړه خبري کوي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت په خپلو بندرونو کې د دوی زرګونه کانټینرونه چې خوراکي مواد پرې بار دي درولي، خو افغان چارواکي بل خبره کوي.
نن هم څنګه له پاکستاني چارواکو سره خبري روانې دي، ولې خبره د پاکستان حکومت اوس کارام نه ده. ان تر ترانسپورټرانو حساب کړی دی.
پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو. اور دو تیرا سرا وسی زموږه غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاریو د دوام په اړه خبرې کوي. ښاغلی بسم الله محمدی، نن د یو د یو پلاوی په مشرۍ د یو 15 ورځنی سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه اسلام آباد ته د ښاغلي محمدی د سفر د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شبه زموږ خبريال ریاض موسازی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. ریاض مساخیل، لطفا راته وایي چې تاسو وروستي معلومات څه ترلاسه کړی دي افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په اړه؟
جی احمد تکل، د افغانستان د دفاع وزیر د اوسن لک سات وړاندې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. دغه دوران چې کم دوانه ډلو د دوانو ملکونو ترمنځ چې کم خصوصا د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې کمی امرست کیږي د پاکستان لخوا د افغانستان سره، بیا دغه شاند افغانستان سره چې کم د امنیت یا الته کې کم مفاهمتي عمل روان دي، دغه لکه چې پاکستان کم کردار تر سره کینو، پاکستان د هغه اعظم گردانو کو چې دوی ودا خپل کردار هم دغه شانت روان ساتي. د دین وړاندې د افغانستان چې کم د دفاع وزیر دی نو هغه د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او دغه شانت نور چې کم پوځي چارواکي نو هغه سره ملاقات وکړو. دغه دوران په خبرو اترو کې چې کم د دوانو ملکونو د ځواکونو درمیان چې کم مرستې دي نو د هغه د زیاتولو په چارو باندې غور وشو. دغه شان چې کم د پولینا دوانو غاړو ته رامخته کیدونکې پیښې دي کوم چې وخت په وخت رامخته کیږي نو د هغه په مستقیمه توګه د ختمولو لپاره په چارو باندې غور وشو. او دغه شان چې کم یو کمیټه ده چې هغه د پولو د سار د نظام لپاره جوړ کړی شوی ده نو ویل کیږي چې د هغه د نور مضبوطولو د نور پیاوړی کولو لپاره د غشن د استخباراتي نظامو نظام د خکولو لپاره چې کم اقدامات دي نو په هغه باندې هم خبرې اترې وشوي. جی
مساخیل صاحب دا څه معلومات شته چې د آی اس آی د پاکستان د پوز د پوزي استخباراتي ادارې له چارواکو سره هم څه کتنې یا خبرې اترې په پام کې شته که نشته؟ دا څه معلومات تاسو سره شته؟
تر څو پورې چې زمونږ د پوزي سرچینو سره خبرې اترې وشوې نو د هغې وینا وه چې دغه کم ملاقات وشو په دغه کې د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر هم ګډون لرلو، دغه شان چې نورې کمې متعلقه ډي جی ایم اوز یا نور متعلقه چې کم چارواکي دي پوزي هغې هم په دغه ملاقات کې موجود وو. تر اوس تر څو پورې چې د یو ځانګړي ملاقات خبر ده نو داسې لا اطلاعات مونږ ته نه دي راغلي چې دی به آیا په ځانګړې توګه باندې هم لیده کاته کوي او نه کوي، خو د دې سره سره چې کوم نور مهم کسان دي هغه چې کوم مذهبي سیاسي جماعتونو مشران دي یا هغه مشران چې هغه په د افغانستان یا د پاکستان کې چې کوم طالبان دي یا کوم وسلوال ډلې دي په هغه کې خپل یو مقام یو حیثیت لري، نو هیله ده چې کوم افغان پلاوی راغلی دي نو هغه به د دغه مشرانو سره به هم لیدو کاته کوي چې دغه په افغانستان کې چې کوم د امن بهیر دی او کوم د امن د مفاهمت خبرې اترې دي چې دغه عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال ریاض مساخیل و چې له پېښور نه د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدی د سفر په اړه چې په اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي په دې اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
آی صف وایي که د راروانو انتخاباتو پر مهال افغان حکومت له دوی څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وغواړي نو دوی حاضر دي چې همکاري ورسره وکړي. د آی صف وایان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو پر مهال به د ټول افغانستان د امنیت چارې د افغان ځواکونو پر غاړه وي او افغان ځواکونه به تر هغه وخته نور هم پیاوړي شوي وي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د آی صف د وایان نننی مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی او راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه پراخې اندېښنې موجود دي، ایساف وایي دوی چمتو دي چې د دغو انتخاباتو له امنیت سره مرسته وکړي. په کابل کې د ایساف ویان ګونټر کټس وایي د انتخاباتو پر مهال به د ایساف ډېر شمیر سرتیري په افغانستان کې وي او د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې حاضر دي چې د انتخاباتو له امنیت سره همکاري وکړي. جنرال کټس چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
the lead for security during the election.
پدې کې شک نشته چې د انتخاباتو پر مهال به د امنیت مشتي د افغان ځواکونو پر غاړه وي. کچیرته اړتیا ولیدل شي او افغان ځواکونه د امنیتي مرسي غوښتنه وکړي، ایساف کاملا چمتو دی. دا ښکاره خبره ده چې ایساف ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای په افغانستان کې وي تر څو له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. افغان حکومت اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1399 کال په همال میاشت کې تر سره کړي. سره له دې چې د انتخاباتو نیټې ته څه باندې 14 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دوی تر اوسه د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډه نه دي. دغو اندېښنو ته په پام ایساف ځواکونه په دې باور دي چې د افغان حکومت وسوال مخالفین به بیا د دې وړتیا پیدا نه کړي چې له لاسه وتلو سیمو کې بیرته واک ټینګ کړي. له دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د چارواکو له قوله ویلي وو ممکن وسلوال طالبان په هغو سیمو کې بیرته واک ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه ترې وځي. که څه هم د ایساف ویان ګونټر کټس دغه امکان په مکمله توګه رد نه کړ، خو وی ویل که داسې څه هم وشي نو د ټول هیواد د امنیت د خرابېدو په معنا نه دی.
When the international community is leaving the villages, the Taliban is coming back. I do not confirm.
زه دا موضوع نه تاییدوم چې لکلیو او باندونه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیرته راوګرځي. ما په دې برخه کې د ایساف له بیلابیلو قماندانانو سره خبرې کړې. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو هغه څه نه کیږي چې په راپور کې ورته اشاره شوی. زه دا کاملا ردولای هم نشم. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو د ټول هیواد امنیتي وضعیت استازیتوب نشي کولای.
د
انتخاباتو پر مهال د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ډار ورکړی چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته چمتو پروتو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هوت میاش کې به د انتخاباتو د ټولو مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته وسپاري ترڅو د امنیت ټینګښت ته سر له اوسه جدي پاملرنه وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
سمغرغ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت له امریکایي چارواکو څخه د هغو تورونو سپیناوي او په هغه برخه کې اسناد غواړي چې وایي د کام ایر هوایي شرکت په الوتنو کې د مخدرو موادو قاچاق کیږي. پر دې موضوع د راپورونو له مخې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې هم بحث وشو. د نور تفصیل لپاره احمد زبیر ژمن له کابل په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن صاحب،
بله تکل صاحب، لکه چې تاسو ویل نن د وزیرانو په شورا کې د امریکا د پوځي چارواکو لخوا په کام ایر شرکت د مخدره موادو د قاچاق په تور بحث شوی دی. د جمهوري ریاست چارواکو څو دقیقې مخکې یو مطبوعاتي اعلامیه رسنیو ته استولې چې په دې لمخې د په شورا کې شورا یعنی یو ځل بیا د امریکا له سفارت نه په کابل کې غوښتي چې د دې تورونو د اثبات لپاره باید خپل شواهد او اسناد دوی ته وسپاري. او په اعلامیه کې راغلي چې دغه اسناد چې له مخکې نه غوښتل شوي وو، البته د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په دې اړه وویل چې د اسناد غوښتنه ترې کړې، تر اوسه د امریکا سفارت نه دی ورسپارلی. د وزیرانو شورا همدارز ویلي چې د افغانستان دولت دغه لازمه بلله چې امریکایي چارواکو مخکې لیدي چې دا مسله له رسنیو سره شریکه کړي. د بین الدول اصولو له مخې باید د افغانستان له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړې وه، خپل شواهد او اسناد چې درلودل له دوی سره اول شریکه کړې وه چې حقیقت پیدا شوی و، بیا دغه مسله د مطبوعاتو ته رسولې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم تیر ورځ په یو یاداشت کې د امریکا سفارت ته پمدی اړه ویلي دي چې دا تور ډیر زیات جدي دی او نه یوازې د کام ایر اعتبار تر پوښتنې لاندې راوړی د دې مسلې، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اړوندو ادارو کړنې او نظارت هم تر شک لاندې راوستي ده. د وزیرانو شورا ویلي دي چې که د امریکا سفارت په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې نه کړي نو د افغانستان دولت به د کام ایر په شرکت باندې چې کومه ایده سوي ده د هغې په ارتباط به د دغه شرکت د حقوقي حیثیت د اعادې غوښتونکي شي، او همداسې کوم زیان چې د دې ادا له مخې په دې شرکت موندلی ده د هغې د اعادې غوښتونکي به سي. البته د یادولو وړ ده چې امریکایي چارواکو ویلي دي چې کام ایر شرکت تاجکستان ته د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په الوتکو کې مخدره مواد قاچاق کیږي، او له همدې امله خپل قراردادونه ورسره فسخه کړي دي. خو بیا له دې تورونو وروسته د افغانستان چارواکو، د ترانسپورت وزارت چارواکو، د هوایی کابل هوایی ډګر چارواکو او همداراز د کام ایر د شرکت مسؤلینو په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم دغه تورونه په کلک رد کړل.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د کام ایر پر شرکت د امریکایي چارواکو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه په دې غونډه کې د وزیرانو شورا په غونډه کې البته بحث شوی، په دې اړه راپور راکو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان ته د خوراکي موادو او پتیره د چرګانو د غوښو واردونکو وایي چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د دوی د مالونو د ایسارېدو لامل لزیان سره مخامخ شوې دي. د دوی په وینا د ستونزې په بازار کې د چرګانو د غوښو او هګیو بیې هم لوړې کړې دي. لدې مخکې د چرګانو یو کیلو غوښه بیا 140 وخو اوس له 150 170 اوخته ده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پاکستان ته یو پلاوی استولای او دوی هله خوده لیدل چې دا ستونزې به په نږدې ورځو کې اواره شي. د خان محمد سیند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د خوراکي موادو د زورګونو کانټینرونو د ایسارېدو لامل په کابل کې د دې موادو او پتیره د چرګانو د غوښو بیې شاوخوا 30% لوړې شوې دي. دوی وایي که د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستونزې اوارې ته جدي اقدام ونه کړي، پانګې به زیانمنې او فعالیتونه به ودرېږي. د مصطفی هاشمی وارداتي شرکت استازي سید مصطفی رفیزاده ازادي راډیو ته وویل
نزدیک به دو موقع حکومت پاکستان تمامی مال تجاره که هم از مواد غذایی، مواد دارویی
و... کابود وی میشت کیر چه پاکستان حکومت تا افغان سوداگرو معلومه چی خوراکی تو که درمل او ساختمانی مواد پکش شامل دی در کراچی پا بندر که ایزار کردی دی. پا دی برخه که افغان حکومت هیچ اقدام ندی کردی. در سوداگری و صنایع وزارت باید لپاکستانی مقامات سوره بیرنی خبری وکی چو راپورت سویستون زی جر تر جر اواری که
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان واردونکو شاوخوا 3000 کانټینرونه چې زر یې د خوراکي موادو دي د کراچۍ په بندر کې ایسار شوي دي. بلخوا د خوراکي موادو د واردونکو د اتحادیې رئیس فضل رحمان وایي چې پاکستان غواړي پر افغان سوداګرو فشار راوړي سو دا مواد له پاکستاني مارکیټونو ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د ستونزې اوارۍ ته یو پلاوی پاکستان ته استولی سو مسئله له پاکستاني چارواکو سره شریکه او هلته یې بیړني اقدامات ترسره شي. د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دا که دوی وایي که ونه وایي موږ ته د دوی مشکل معلوم دی او موږ په دې اړه حیات هم لېږلی و اسلام آباد ته. نن هم زمونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. ولې خبره د پاکستان د حکومت اوس کاره نه ده. هلته ترانسپورټرانو حساب کړی دی. یعنی مشکل اوس دا نه دی چې د پاکستان د حکومت سره دی، هغوی سره زمونږ مشکل حل شوی دی او زمونږ تمه دا ده چې ډېر زر دغه مشکل له دې کمیشن کارانو سره د پاکستاني مقاماتو حل شي. ځکه هغوی نه یوازې د افغانستان کارونه نه کوي بلکې د پاکستان خپله هم نه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان سوداګرو مالونه د کراچۍ په بندر کې ساریږي، بلکې دا ستونزه په کال کې څو ځلې تکرارېږي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو اسانولو ته افغان او پاکستاني چارواکو یو شمېر موافقتنامې لاسلیک کړي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان پرې عمل نه کوي.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه راپور مو اورېده. افغانستان او ایران یو نوی تفاهم لیک لاسلیک کړی چې له مخې ایران د افغانستان ځینو لویدیځو ولایتونو ته نوره برېښنا ورکوي. دغه تفاهم لیک د افغانستان او ایران د اوبو او انرژۍ د وزیرانو ترمنځ نن په کابل کې لاسلیک شو. ایراني چارواکو موافقه کړې چې له نیمروز او هرات سربیره فراه ولایت ته به هم برېښنا ورکوي. په دې اړه تفصیل د محمد وایس سمیم په راپور کې واورئ.
د نوی تړون له مخې نیمروز ولایت ته د ایران لخوا وارده شوې برېښنا له 1340 میگاواټو او هرات ولایت ته له 1340 میگاواټو ته لوړیږي. افغانستان ته د ایران د وارداتي برېښنا د زیاتېدو تفاهم لیک د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د اوبو او انرژۍ وزیرانو لخوا لاسلیک شو. په دغه غونډه کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل وویل چې نیمروز او هرات ولایتونو ته د ایران د وارداتي برېښنا د زیاتوالي سربیره ایرانی چارواکو فرا ولایت هم د برېښنا له ورکولو سره موافقه کړي.
قبول کردن که بین 50
الی ایران لوري ومنل چې له 500 تر 100 میگاواټ برېښنا به د فرا ولایت هم ورکوي. هله منو چې افغانستان او ایران په ګډه دا پروژه سرته ورسوي. دا یو ډېر ګټه ورتړون دی او هله منو چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې تر ډېره حده د برېښنا کمی لمنځه یوسي. دا
زیات ان شاء الله مرفوع بساته.
ښاغلی اسماعیل زیاته کړه چې دا تړون به تر 1349 هجري شمسي کال پورې د باور وړ وي. د اوبو او انرژۍ وزارت د مسؤلینو په وینا د دې تړون له مخې به ایران پر افغانستان یو کیلو واټ برېښنا په یو ساعت کې په 3 سنټو پلوري. په همدې حال کې د ایران د اوبو او انرژۍ وزیر دیوی پښتنې په ځواب کې هغه ادعا رد کړې چې ګنې ایران د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو د بندونو د پروژو د پلي کېدو مخه نیسي. د ایران د اوبو او انرژۍ وزیر مجید نامجو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر سره په ګډه بری غونډه کې ویل چې هیواد یې له کلونو رئیس افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د اقتصادي پراختیا په برخه کې مرسته کړې ده.
ما در هر ځای کې بخوایم بند
موږ چې هر ځای وغواړو بند جوړ کړو یا یو کار وکړو، کچېرې له افغان ملګرو سره ګډه طرحه برابر کړو، کېدای شي دا په یو فرصت اشتغال رامنځته کولو، ګډ کار او امنیت رامنځته کولو بدل کړو. د دواړو ملتونو دښمنان نه باید دا اجازه ومومي چې دا مهم موضوعات لکه اوبه چې د دواړو هیوادونو د آبادۍ لامل کېږي د دواړو هیوادونو په ذره و کارول سي
به ضرر دو کشور استفاده وکنه.
خود الویدی دو ولایتونو زین وکیلانو په خوایلی و چې ایران د سلما د بند پروژې د مخنیوي لپاره په سیمه کې د ناامنۍ درامنځته کیدو هڅه کوي. اوس مهال د افغانستان د برېښنا ډیره برخه له ګاونډي هیوادونو لکه ایران، ترکمنستان او ازبکستان له خاتم ویلېږي. ویل کېږي چې په هیواد کې د برېښنا سترو پروژو سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا نه لرل د دې لامل شوی چې افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډي هیوادونو څخه وارد کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په هغو دریو ولایتونو کې چې په دې وروستیو ورځو کې د نارامۍ له وجې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول اضطراري حالت اعلان کړی. ولسمشر مرسی دا د یو میاشتنی اضطراری حالت دا حکم پرون اعلان کړ، او ورسره په دې درې ولایتونو کې د شپې پر تګ را تګ هم بندیز نافذ شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکی فرح هیواد اوروي.
جمهور رئیس محمد مرسی په دې هیواد کې د ورستي بحران د حل لپاره لساسي مخالفانو سره د مذاکرو ژمنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ به پیلېږي. په ورستي نشته کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. ډېر کسان په ساحلي شارګوټي بورسهید کې ووژل شول. د راپورونو پر اساس د یکشنبه په ورځ د دوامدار نه آرامۍ پر مهال لشتر لږه اووه کسان په ډزو ووژل شول او له 400 څخه زیات ژوبل شول. د شنبه په ورځ د بورسهید په ولایت کې نه آرامۍ وروسته له هغه پیل شوې چې محکمې د تیر کال د فوټبال د لوبې پر وخت په اله ګلا کې چې څلور اویا کسان پکې مړه شول د 22 شکیلو کسانو د مرګ سزا تصویب کړه. دا راز د یکشنبه په ورځ د قاهرې په تحریر میدان او د مصر په دوهم لوی ښار الکسندریا کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نورې نښتې وسوې. روسي خونړۍ نښتې تیره اونۍ د مصر د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د ګوښه کولو د دوهمې کلیزې پر مهال پیل سوې. پخوانی جمهور رئیس تر یوې اوږدې مودې واکداری وروسته په 2011 میلادي کال د خلکو د پراخو او دوامداره مظاهرو په نتیجه کې له واکه ګوښه کړل سو. جمهور رئیس مرسی په خپله وینا کې وویل دی استراری حالت ځکه نافذوي چې د ده په وینا پولیس د خرابکارانو او قانون ماتونکو د سرکوبي لپاره خپل ځواک استعمال کړي. ښاغلی مرسی زیاته کړم د خونړی حالت ته پای ته رسولو د خرابکارانو او قانون ماتونکو په وړاندې د شاریانو د حفاظت او امنیت لپاره مې د اساسي قانون له مخې د بورسعید، سوئز او اسماعیلیا په ښارونو کې د 150 ورځو لپاره د استراری حالت او د شپې لخوا پر تګ راتګ د بندیز لګولو فیصله وکړه. شاغلی مرسی د د په وینا له هیواد سره د مرستې او د سخت حالت د لمنځه وړلو لپاره د مخالفو سیاسي ځواکونو سره د مذاکرو غوښتنه وکړه. د مخالف ائتلاف یو ویان په هر حال د وروستیو ناآرامیو پر د حکومت پر متنازع پالیسیو واچوله. د ملي نجات یو ویان خالد داود د رویټرز خبري اژانس وویل چې جمهور رئیس باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره لا زیات امنیتي اقدامات وکړي. اصلاح غوښتونکي پر جمهور رئیس مرسی تور لګوي چې د انقلاب د دیموکراتیکو اهدافو پر راوستلو کې پاتې راغلي دي او د ملت پر مختیاي اخوان المسلمین ته سپارلې ده چې د جمهور رئیس ملاتړ کوونکي دي. د اعتراض کوونکو یو غوښتنه د مصر د نوي اساسي قانون لغوه او یا اصلاح کول دي چې تیر میاشت په یو جنجالي ټول پښتنه کې تصویب شو.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ما خامنه خبری مجله اوري بکنه غوړم قدر منوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس وای چې په مزار شریف کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن د مشرانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر بهیر او پر څرنګوالي هم خبري وشوي. امر الله صالح چې په خپل هم د حکومت له سیاسي مخالفانو څخه بلل کیږي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلواله مخالفانو سره له یو پیوړی دریزنه د سولې خبرې ترې پر مخ بوزي.
مش پدې عقیده یو چې باید خبراتر چې طالبانو سره کېږي لیاو قوی او پیاوړې دریز پاستازي توپوسی که په خبراترو د افغانستان موقف یا ویشل شوی موقف وی او هر یو حسد د تولری چې خاص مذاکرات پایلو کې طالبانو سره یا نورو کړایو سره چې اوس د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد دوی وسلوال جنگ کوي دا غلطه ده. موږ ټینګار په دې لرو چې باید ځینې سور ټکې روښانه سي چې له هغه کرخې څخه بیا تیرېدل یو شرط ولري.
د ازادۍ راډیو سره د په ځنګړې مرکه کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخوانی رئیس امر الله صالح د مرکې یو برخه مو اوریده. قدر من اوریدونکو د مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې سبا سهار د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اورئ. زمونږ هغه له ازادي راډیو او قدر منوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.